سالی با مطالب تازه با شماست. سالی
ډیر
صاحب
مننه
بفرمایید.
ستار فروغ، تاسو ستړي مسې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونه د پایل راپور موده ده چې ملګرو ملتونو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. نن د شنبه ده، د چونګاښ سره تناوله د جون میاشتې 22مه. په پایل کې له قسیم سولمن نه خبرونه اوري.
لومړی هم پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. اجرایي ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په فعالیت پیل وکړي. په هلمند کې د داعش ډلې قومندان او 15 غړي وژل شوي دي. او د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي اسلامي دولت ډلې د پالمیرا په ښار کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي. د هم بشپړ خبرونه. اجرایي رئیس وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په کار پیل وکړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په کابل کې د اسپانیا له سفیر سره په کتنه کې وکړې. د اجرایي ریاست د ویان دفتر په یو بیان کې د ښاغلي عبدالله له قوله زیاتوي چې وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره لازم اقدامات سوي دي. د بیان له مخې د اسپانیا سفیر خوان خوزي روبیو دی اورکیا په دې کتنه کې ویل اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له افغانستان سره د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې مالي مرسته کوي. د هیواد په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي وحدت حکومت د جوړېدو د مفقې له مهمو برخو څخه وه. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون څو اونۍ مخکې د ولسمشر له حکم سره سم جوړ سو، خو د راپورونو له مخې په حکومت کې دننه د خپلمنځي اختلافاتو له کبله تر اوسه عملي کار نه دی پیل کړی. د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې لدی وروسته د دولت ټول جکپوري چارواکي باید د ملي امنیت ادارې پر وختون کې د خپل کورونی د غړو د علاج په بدل کې پیسې ورکړي. ولسمشر غنی ویلي چې لدی پیسو څخه به د ملي امنیت د وختون د کیفیت په شیګنه او د نوموړي ادارې د کارکونکو د سم علاج په برخه کې کار واخیستل سي. په دې اړه د جمهوریت ریاست لخوا په خبرسوي بیان کې راغلي دي چې دا څرګندونې افغان ولسمشر د ملي امنیت له وختون څخه د لیدنې پر مهال کړې دي. شغلی غنی هم دراز د روغتون ډاکټرانو او نورو کارکونکو ته سپارښتنه کړې چې د ناروغانو د علاج په برخه کې له ټولو لازم امکاناتو څخه کار واخلي. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي د داعش ډلې قومندان او 15 نور غړي وژل شوي دي. په دې ولایت کې د 215 میوند قول اردو په اعلامیه کې ویل شوي چې د یکشنبه په ورځ د داعش ډلې قومندان مطمئن په شمول شپږ تنه هغه مهال د ملي اردو لخوا وژل شول چې غوښتل یې په کجکي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر ځینو پوستو بریدونه وکړي. اعلامیه زیاتوي د برید پر مهال د دوی ټولو جسدونه او دوه مل کلاشینکوف د جنگ پر میدان پاتې شوی دی. د ملي اردو چارواکي وایي په دې نشته کې د افغان پوځ سرتیرو ته زیان نه دی رسیدلی. د پروان په هنتون یو شمیر محصلانو پرون مظاهره وکړه. د محصلانو چې ویلې د پروان په هنتون په لیلیه کې د ستونزو له کبله اعتراض کړی، د کابل پروان پر لوی لار د موټرو تګ راتګ د څو ساعتونو لپاره بند کړ. یو محصل چې د خپل نوم له ښودلو ډډه وکړه ازادي رډو ته د خپل ستونزو په اړه وویل:
د لیلیه مشکلات زیات وجود دارد، ګرمای تابستان است و همچنان غذای کافی وجود نداره.
د یوې په لیلیه کې خورا زیات ستونزې لرو. د اوړی ګرمۍ د په کافی اندازه خوړه نسته، خونی ډېر تودې دي. په روژه کې پکې نه لرو. زموږ هیله دا ده چې په روژې مبارکه کې په هنتون رخصت کړي او له روژې وروسته درس راکړي او آزموینه واخلي. د پروان په هنتون رئیس غلام داود بها د معترضانو د شکایتونو بې بنسټه وبلل. شغلی بها زدری ډوت ویل چې د لوړو زده کړو د قانون لمخې دی محصولانو ته رخصت نسی ورکولای. د فرانسې د بارونی چارو وزیر وایي معلومه نه ده چې آیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه به په ټاکلې مهلت چې د جون وروستۍ نیټه ده ترلاسه سي او کنه. لورن فابیوس چې پرون په بیت المقدس کې خبرې کولې ویل چې موږ باید پر خپل وسنی دریځ کلک ودرېږو، ځکه ټول شان روښانه نه دي. فابیوس زیاته کړه هر موافقه چې کېږي باید په خاو ثابتوي. ټاکل شوی چې د روانې اونۍ په پای کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو له وروستي پړاو مخکې د فرانسې او نورو اروپایي هیوادونو د بارني چارو وزیران نن په لوکسمبورګ کې د ایران د بارني چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري. تهران او د نړۍ شپږو لوی قدرتونو متحده ایالاتو، چین، روسیې، فرانسې، بریتانیا او جرمني دغه معاملې په اړه خبرې کوي چې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام د بندیزونو د فسخه کېدو په بدل کې محدودوي. د نړۍ لوی قدرتونو غواړي د ایران اټومي پروګرام چې د پوځي اهدافو لپاره کار ترې اخیستل کېدای سي محدود کړي، خو تهران وایي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري. د سوریه د بشری حقوقو فعالان وای اسلامي دولت ډلې یادایش د پالمیرا د مرکزی شهر په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکو مواد ځای پر ځای کړی دي. د سوریه د بشری حقوقو د څار ټولنې چې مرکزی په لندن کې دی پرونویل سم د ستیرګند نه ده چې آیا د افراطی ډلې وسلوالو به چاودیدونکو مواد او ماینونه د 2000 کلن لرغونی شهر د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړی وي که د دولتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې دولتي ځواکونو په دې وروستۍ کې د دې ښار لمنو ته اضافي سرتیر راوستي وه. د ده په وینا پوځ به ښایي په سیمه کې د پوځي عملیاتو پلان لري. عبدالرحمن زیاته کړه حکومتي ځواکونو په تیرو درو ورځو کې د ښار د استوګنې پر سیمو هوایي حملې وکړې چې لږ تر لږه 11 کسان پکې وژل شول. د سوریې د لرغونو اثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم تایید کړی چې د داعش وسلوالو په پالمیرا کې چاودیدونکي مواد ایښی دي او ویلی دی چې دا ښار د دوی لخوا یرغمل سوی دی. داعش ډلې پالمیرا ښار په می میاشت کې ونیوی. په پام کې دی چې نن د یونان صدراعظم الکسی سیپراس د خپل هیواد د پورونو د بحران په اړه موافقې ته د رسیدو لپاره په یوروزون کې د شاملو 13 هیوادونو له مشرانو سره وګوري. په بروکسل کې له نننۍ بیړنۍ غونډې مخکې سیپراس پرون د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلود یونکر ته د ویډیو کانفرنس له لارې د یونان د طرحې په اړه معلومات ورکړل. یونان که د روانې میاشتې تر پایه له نړیوالو قرضه ورکوونکو سره د پیسو نړیوال صندوق د 1.5 میلیارد یورو پور په اړه یو موافقې ته ونه رسېږي نو د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ کېدای سي. اروپایي کمیسیون د پیسو نړیوال صندوق او د اروپا مرکزی بانک لیوالتیا نه لري چې د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره د مالي مرستې پیسې وسپاري ځکه غواړي چې دا هیواد له هغه مخکې اقتصادي اصلاحات عملي کړي. او د الجزیره تلویزیونی چینل یو خبریال ته د جرمنی په یو محکمه کې له حاضرېدو وروسته پرون حکم وسو چې په دې هیواد کې به په توقیف کې پاتې کیږي. د برلین د لوی څارنوالۍ یوه ویاند پرون وویل چې احمد منصور به راتلونکې اونۍ د برخلیک تر روښانه کېدو د ښار په یو زندان کې واوسي. الجزیره چینل وایي چې منصور وړم ورځ د مصر د حکومت لخوا د ده د نیولو له حکم سره سم د برلین په تیګل هوایي ډګر کې په داسې حال کې ونیول سو چې غوښتل یې دوهې ته ولاړ سي. د تلویزیوني شبکې د جرمني له حکومته غوښتي دي چې دا ژورنالیست سمدستي خوشي کړي او ویلي دي حکومتونه باید پرې نه ږدي چې د مصر د حکومت د مطبوعاتو د ځپلو په یو وسیله بدل سي. د قاهرې یوې محکمې منصور په 2011 کال کې د یو مدافع وکیل چې نوم یې نه دی یاد سوی د شکنجې په تور په غیابي محکمه کې په 15 کاله حبس محکوم کړی. الجزیره او منصور دواړو دا تور رد کړی دی. مصري چارواکو د الجزیره پر دې خبریال تور لګولی چې د اخوان المسلمین د ممنوع ډلې په ګټه یې تبلیغ کړی دی. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com. ملګرو ملتونو له ولسمشر څخه وغوښتل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د افغانستان مدني ټولنې د ولسي جرګې د کاري مودې له دوام سره مخالفت څرګند کړ.
د ملي وحدت د حکومت رئیس او د ټاکنو کمیسیون باید ژر تر ژره د انتخاباتو چارې برابرې کړي، دغه ولسي جرګه لنګه کړي.
دفاع وزارت وایي ډېر ژر به د کندز چاردره ولسوالي ونیسي. په ننګرهار کې تر لس ورځني ځنډ وروسته برېښنا بېرته یاده سوه.
موږ تخنیکی ټیم په څلورو نیم بجو باندې کار پیل کړی. دا وارث درې ځای تخنیکي وارث پیدا شوی.
په کراچۍ کې ګرمۍ شاوخوا 130 کسان مړه کړي. د ترکیې ولسمشر په دغه هیواد کې د دویم ځلې انتخاباتو د کېدلو خبرداری ورکړ. د ورکو اجزنه د لټ پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. ملګرو ملتونو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشرتابه هیئت پرون په دې اړه له ښاغلي غنی سره بحث وکړ او سلا مشورې ورکړې. افغان ولسمشر د تر دې مخکې ویلي و چې د یوې میاشتې په بهیر کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان سي. د موضوع تفصیل له احمد تکل ناوري.
د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې ټاکل د انتخاباتو لګښت د هیواد په انتخاباتي نظام کې اصلاحات او پر انتخاباتو د خلکو اعتماد هغه مهم مسایل و چې پرون د ولسمشر اشرف غنی او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د چارواکو په کتنه کې بحث پرې وشو. په ارګ کې دا کتنه د ولسمشر غنی د غوښتنې له مخې ترسره شوه. جمهوري ریاست وایي د ملګرو ملتونو د چارواکو چې د انتخاباتو په اړوندو مسایلو کې تجربه لري د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه له ولسمشر سره شریک کړل چې یو پکې د ولسی جرګې د انتخاباتو د نیټې ټاکل و. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی له آزادی رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور معلومات ورکړل.
تاکید کردن که یک زمان مطرح شوا یک زمان گفته شوا
دوی تینگار وکر چه باید دست یو نیتا اعلان شی چه عملی وی خلق اعتماد وکولی شی او دیر ون زندیگی ده هغو لخوا کما مشخص نیتا یاد نشوا چه باید انتخابات پکی ترسر شی زکه چه دا بهیر افغانی دای مسئولیت ده افغانستان دای او هغو خپل مشوری ده هغو تجربه پر بنسرد چه لریه واورا ولی ولسمشر غنی د ولسی جرګې د کار د دوام لپاره سره په یو وخت کې وویل چې پراتلونکو یو میاشت کې به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکل شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو چارواکو همدارس افغان ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د یو ځانګړي میکانیزم لمخې په دې انتخاباتو کې د درغلیو مخه نیول کېدای شي. د ولسمشر مرستیال ویاند وایي ښاغلی غنی هم د شفافو او عادلانه انتخاباتو پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه څه چې افغان ولسمشر په ډاګه کړ دا و چې افغانان د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت لري، غواړي انتخابات پر خپل وخت ترسره شي او د رایې ورکونکو لپاره د منلو وړ وي. په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د موافقه یو مهمه برخه وه. د ملګرو ملتونو د ادارو مسؤولو چارواکو له ولسمشر سره په کتنه کې وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو په مهمو څوکیو کې مقرري ممکن دي. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې په انتخاباتي نظام کې هر راز اصلاحات به د انتخاباتي کمیسیونونو او نورو بنسټونو د وړاندیز او د خلکو له موافقه سره سم راځي. جمهوری ریاست له دمخ کې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړتیا د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ځنډ یو علت بللای. د اساسي قانون لمخې د ولسی جرګې انتخابات باید د ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو مخکې د ډیر شو او شپیتو ورځو ترمنځ موده کې ترسره شي. د اساسي قانون په دریاتیه ماده کې هم درز ویل شوی چې د ولسی جرګې د کار دوره د 15 کال د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي. خو ولسمشر اشرف غنی د جمعې پر ورځ په یو بیان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د اعلان تر وخته د وسنۍ جرګې د کار د دوام خبر ورکړ.
عمر دل چې ملګرو ملتونو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. دا په همدې حال کې د افغانستان مدني ټولنې د ولسی جرګې د کاري مودې د غزولو په اړه انتقادونه کوي. د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د ولسی جرګې د کاري مودې غزیدل غیر قانوني کار دی او تر دې وروسته د دې جرګې فیصلې مشروعیت نه لري. تفصیل د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
د ولسمشر لخوا د یو فرمان په ترڅ کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې د یاد جرګې د کار د مودې د غزولو په اړه د انتقادونو په دوام د مدني ټولنو فعالان هم خبرداري ورکوي چې دغه مجلس د کار په دوام سره به دوی د حکومت په وړاندې سخت غبرګونو ښیي. د مدني ټولنې فدراسیون وایي چې د اوسنۍ انتصابي ولسی جرګې کار غیر قانوني دی او د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډیدل هم یوه دسیسه ګڼي. د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون مشر صدیق انصاری آزادی رادیو سره مرکه کوي ویل چې وسنۍ ولسی جرګه هیڅ ډول مشروعیت نه لري او که کار دوام وکړي نو دوی به د ولسی جرګې دروازې بند کړي.
د ملي وحدت د حکومت رئیس او د ټاکنو کمیسیون باید ژر تر ژره د انتخاباتو چارې برابر کړي، دغه ولسی جرګه لنګ کړي، کني بیا به ملت خپل تصمیم نیسي د جرګې د دروازو د بندولو. د دوی په وړاندې د منظمو جدي او منسجمو مبارزو په خاطر به راپورته کیږي او د دوی د استبداد انارشیو په وړاندې به مبارزه کوي.
د جوزا په 9 نیټه ولسمشر دیو فرمان له مخې د ولسی جرګې کاري موده د دغه جرګې لپاره د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان پورې وزنډوله. په داسې حال کې چې د اساسي قانون له مخې د سرطان په لومړۍ نیټه رسمان د دغه مجلس 15 کاري کال پای ته ورسېدو. د ولسمشر لخوا د ولسی جرګې د کاري مودې د غزیدو په اړه په خپاره شوي بیان کې ویل شوي و چې دا پریکړه د دولت د دریګونو قواو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. سربیره پر دې د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکی امنیتی او مالی ستونزو له کبله د ځان یادونه کړې او ویلي د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به اوسنۍ ولسی جرګه د انتخابات د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. ولسی جرګې هم د تېرې شنبې په ورځ په یوې اعلاني رایګیری کې د ولسمشر دغه پریکړه تایید کړه. که څه هم چې حکومت ویلي چې تر یوې میاشتې وروسته به د ولسی جرګې د انتخاباتو موده اعلان کړي، خو د مدني ټولنو فعالان غواړي چې تر دې مخکې د دغه نیټه اعلان شي. د افغانستان د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع وایي د ولسی جرګې د کار دوام په صورت کې به د دغه جرګې کار غیر قانوني وي.
په همغه اندازه چې د ملي وحدت حکومت ستونزې رامنځته کوي، دای هم رامنځته کوي. یو مصلحتي حکومت دی، یو مصلحتي پارلمان دی، په مجموع کې یو مصلحتي حکومت دی.
خو د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې دوی د قانون پر بنسټ خپل کار ته دوام ورکوي. د دغه مجلس دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادۍ رادیو سره په مرکه کې ویل چې دوی نشي کولای چې قانوني تشه رامنځته کړي.
د افغانستان ملي وڅېړه قانوني اساسي ده. د مطابق د ریغنه ولسی جرګه کولای شي تر څو پر نوي وکیلان نوي راغلي خپل کار ته ادامه ورکړي. نو دا زه نه پوهېږم چې د موږ جامع مدني څوک دي. دا نه پوهېږو چې دوی د کوم ځای قوانینو باندې خبرې کوي، خو بهرحال موږ خپل کار ته مشروع ادامه ورکوو تر څو پورې چې نوي وکیلان نه راغلي. او خلا د ملک په نفع نه ده، او موږ ته له اصل نه مهمتر د افغانستان ملي ګټې دي.
که څه هم چې حکومت وایي اوسنۍ ولسی جرګه به د ولسی جرګې د انتخابات د نتیجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي او تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د انتخاباتو نیټه هم اعلان شي، خو خلک وایي چې ښایي تر راتلونکې یوه کاله پورې به هم د ولسی جرګې انتخابات ترسره نه شي. دوی اندېښنه لري چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات او تر هغې وروسته د انتخاباتو بودیجه او ترسره کیدل ښایي چې د اوسنۍ ولسی جرګې د کار موده زیاته وغځوي.
ومردل چې د افغانستان مدني ټولنې د ولسی جرګې د کاري مودې د غزولو په اړه انتقادونه کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو ازادي رادیو ته ورجیاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ د ماښام تر 2 بجو پر همدغه څپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري، ازادي رادیو په انټرنیټ کې ووري چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ځینې سناتوران وایي د ننګرهار په 412 کې داعش ډله حضور لري او کچیرې دولت یې غم ونه خوري، شایي چې دغه ولسوالۍ هم د کندز او بدخشان د ځینو ولسوالۍ په څیر د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورسي. د ننګرهار سناتور لطف الله بابا پرون د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې له دولت غوښتنه وکړه چې باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. شاه محمود شینواری په جلال آباد کې د لنور تفصیل سره. شینواری صاحب، سهار په خیر. چارواکي څه وایي چې داعش ډله د ننګرهار په کومو ولسوالیو کې زیات حضور لري؟
ډېر مننه سره صاحب. په ننګرهار کې حکومتي چارواکي دوی خو په لومړي سر کې اول دغه د داعش نوم نه تایید دی چې یو نوی را پیدا شوی وسلواله ډله چې هغه په دې وروستیو کې را پیدا شول او دوی د اماراتو درې سرې جنګونه وکړل. دوی د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې هغه د ډیورنډ کرښې ته نږدې په دې پرتې ولسوالۍ دي په دغه کې جنګونه وکړل او د دې دغه حرکت ډېر تېز لاړه چې په اچین سپینغر بټیکوټ کوټ هتمېلا ان په جانیا اوس په سړک طرف ته دوی هغه حرکت ته خواته روان دی او د امارات د سر جنګونه روان دي. په دغه سیمو کې ډېر خپل ټول بیرغ پورته کړی دی. دغه مسایل موږ د ننګرهار ولایتي ادارې سره هم شریک کړو. خپله د ننګرهار نیو والي سلیم کندزي وویل که څه هم دغه دواړه ډلې چې په خپل منځ کې سره په جنګ اخته دي، دوی ویلي چې دا د دوی د حکومت لپاره په خیر دی، خو ویل چې دا د یو ګواښ نه ده چې په تشویش کې وي. خو د سیمې خلک او په مجموع کې د ننګرهار خلک دغه په دې تشویش کې دي او دوی وایي چې دا یو نوې ډله چې راپیدا شول او دومره ځینچې دوی په کم وخت کې سرعت وکړه، نو پوهېږه کې دي هسته نه چې دا به حاکمه شي او ته به سیمې خلکو ته سرخوږې جوړ شي.
بلې، شنواري صاحب، دولتي چارواکي څه وایي چې د دې ډلې په وړاندې دوی څه نظامي اقدامات کړي دي تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې دوی نه وایي، خو په مجموع کې دوی وایي چې هر وسله واله ډله چې د دولت مخالف وسله واله ډله دوی وایي چې هغه دوی ته یو ډول ځي او پر وړاندې به جدي تصمیم نیسي. نور په دې اړه چې کوم دغه نه دی ورکړی چې دوی مشخصا دغه ډلې په اړه کوم ځانګړي عملیات چې یوازې په بټي کوټ ولسوالۍ کې چې کله رپورټونه خپاره شي چې له هغې ځای څخه یو شمېر کورنۍ دې ته مجبوره شي چې نور هغه ولسوالۍ پرېږدي او راکړی شي د کوټ ولسوالۍ څخه، نو په دویمه ورځ باندې امنیتي ځواکونو هلته عملیات وکړل او یوازې هغه موانع ماتې کړلې چې د دغه نوې ډلې د خلکو په وړاندې نیولې او خلک دې ته نه پوهېدل چې هغوی کړی وکړي. نور داسې عملیات چې هغه دغه ډله بېرته دغه ولسوالۍ څخه پاکه کړي، هغه ساحې ترې ونیسي،
ډېره مننه. شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې ومردل چې د ننګرهار ځینې سناتوران وایي چې د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې داعش ډلې حضور پیدا کړی چې د مسلې خلک اندېښمن کړي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه د پکتیا ولایت زادو څخه خبرې کوم. زه هلته په ولسوالۍ کې پولیس یم. دا دوه جمعې مخکې موږ د زادو ته تلو د ګردې څخه هلته په لاره کې موږ له ښکته کړل، لس نفره په غې کې دوه نفره را شهیدان کړل، هلته یې بېرته راپرېښودل. موږ نه پوهېږو د دوو ولسوالیو په منځ کې چې موږ پولیس وژل کېږي په ول کېږي، څوکې پوښتنه نه کوي، نه یې دولت پوښتنه کوي، نه یې دا قانونه پوښتنه کوي. ایران دې قانون
حکومت
ازادي رادیو د زینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ډیر ژر به افغان ځواکونه د کندز ولایت چاردره ولسوالۍ بیرته په خپل کنټرول کې راولي. د دغه وزارت د اپراسیون رئیس ازادي رادیو ته ویل چې د چاردره ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه د افغان سرتیري کندز ته رسیدلي دي. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د کندوز چاردره ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو ونیسي، خو د هیواد په شمال کې یو پر بل پسې د ولسوالیو سقوط جدي اندېښنې راپارولې دي. د بدخشان ولایت د امګان له ولسوالۍ وروسته د کندوز چاردره دویمه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو د پیل شویو پسرلنیو عملیاتو په لړ کې د هغوی لاسته ورځي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وایي چې افغان ځواکونه د وړتیا لري چې په ډېر کم وخت کې د چاردرې ولسوالۍ بیرته ونیسي.
یو لړ جدي او ځانګړو تدابیرو له مخې هغه سیمې چې دښمن قبضه کړي په یوې برخه کې موږ هم پراته یو. یوازې یو څو نقطې د هغوی په لاس کې دي. انشاءالله په ډېر کم وخت کې به زموږ ځواکونه هلته ځای پر ځای شي.
ښاغلی امان وایي چې دا د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه دمه افغان سرتیري کندوز ولایت ته رسیدلي دي. وسلوالو مخالفانو د شنبې په شپه ناوخته له زورورې حملې وروسته د چاردرې ولسوالۍ ونیوله. د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې دا مهال د بدخشان ولایت د جرم او اردوج، د کندوز د چاردرې، د فاریاب ولایت د غرماچ او بلامرغاب او همدارنګه د هلمند او کندهار ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ سختې نامنې ګواښي. نږدې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو مخالفانو د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ ونیوله، خو یا د ولسوالۍ د یک شنبې په ورځ بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راغله. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي چې په جګړه کې پرمختګ او شاتګ معمولی تکتیک دی، خو هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو مخالفانو په لاس د سقوط له خطر سره مخ دي باید لازم تدابیر ورته ونیول سي. د چارو کارپوه اسحاق اتمره وایي
هغه ولسوالۍ چې له امنیتي ګواښ سره مخ دي هلته به امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی شي. په افغانستان کې د لمیشتو نړیوالو ځواکونو څخه هوایی مرسته وغوښتل شي او همدارنګه د په خپل وخت ولسوالیو ته لازم تجهیزات ورورسیږي. کولی شي په دې ترتیب سره د جګړې مدیریت په لاس کې واخلي.
د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې په امنیتي ادارو کې کمزوري او ناتواني د دې سبب شوی چې افغان ځواکونه دفاعي حالت غوره کړي او حکومت یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي. هغوی وایي چې لومړی باید امنیتي ارګانونه په ټول هیواد کې د لوړې کچې ګواښونه وڅېړي او د هغوی په اساس لازم تدابیر او کوټلي اقدامات تر لاس لاندې ونیسي. خو تل امنیتي چارواکو ویلي چې افغان سرتیري په دفاعي حالت کې دي او توانېدلي دي چې د وسلوالو مخالفانو حملې شنډې کړي.
او سم نوریاس نوری نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
نیشنل انټرست خبرونه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې تر دې سر لیکلاند چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې د لمنځه تلول برخلیک سره مخامخ ده. د دې ډلې او طالبانو ترمنځ روانو سیالیو ته کتنه کړې او لیکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش له عراق او سوریې بهر نورې نړۍ ته هم ویره خپره کړې او د نایجیریا د بوکو حرام په شان ډېرو سیمه ییزو ډلو د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته چې ځان خلیفه بولي بیعت کړی دی. خو د نېشنل خبرونې په وینا یوې اسلام پال ډلې نه یوازې دا چې د اسلامي دولت ډله رد کړي بلکې په وړاندې جګړې ته مخه کړې ده. طالبانو په افغانستان او پاکستان دواړو کې د خراسان په نامه د اسلامي دولت ډلې لخوا د نوې تاسیس شوې ډلې په وړاندې چې ویل کېږي د طالبانو یو شمېر د ټیټې کچې قمندانان ورسره یوځای شوي دي مبارزه پیل کړې ده. نېشنل انټرست خبرونې په دې اړه د پنځو مواردو یادونه کړې چې د اسلامي دولت ډله پر طالبانو په افغانستان کې د برلاسي توپ چانس نه لري. لومړی، طالبانو په وروستیو کې د افغانستان په ډېرو برخو کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیولې. زیات بهرني وسلوال هم د دې پر ځای چې له دې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره افغانستان ته لاړ شي د جګړو لپاره نور ځایونه هم لري او بله هم دا چې افغانان بهرنیان نه غواړي. دوهم علت دا دی چې که څه هم طالبان په اسلامي سخت دریځ کې اسلامي دولت ډلې ته نږدې دریځ لري خو دوی په دې توانېدلي چې د دې ډلې د مشر ایدیالوژي چې له خلافت سره یې ډېرو سیمه ییزو سخت دریځو ډلو بیعت کړی په کلکه رد کړي. د نېشنل انټرست خبرونې په وینا دریم علت چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د طالبانو په وړاندې د بری چانس نه لري او هغه هم ډیر مهم دی، دا دی چې طالبان په سیمه ییز کلتور کې ژورې ریښې لري چې دا به داعش ته چې د نړیوال خلافت ادا کوي ګرانه پریوزي چې هغه وسلوال خپل کړي چې د ملي ګټو لپاره مبارزه کوي. څلورم علت هم دا دی چې طالبان په وروستیو کې دې ټکي ته رسیدلي دي چې د شیعهګانو په ګډون د افغانستان د اقلیتونو ملاتړ ترلاسه کړي برعکس داعش د شیعهګانو په ګډون د نورو مذهبي ډلو غړي ځپي. د نېشنل انټرست خبرونې په وینا پنځم علت چې د اسلامي دولت ډله نشي کولی پر طالبانو برلاسه شي دا دی چې پاکستان به چې د طالبانو اصلي ملاتړی بلل کېږي پرې نږدي وفاداره ډله یې ماته شي او ځای یوه بله ډله ونیسي چې په افغانستان کې به د دې هېواد ګټې خوندي نه کړي. د نېشنل انټرست اپلیکنه پاکستان د اسلامي دولت پر ډلې هیڅ کنټرول نه لري او نه غواړي چې طالبان له میدان ووزي. پاکستان مخکې هم دا وړتیا ښودلې او بیا هم کولی شي چې په افغانستان کې طالبان په پیاوړي دریځ کې وساتي. ګلوبل پوسټ خبرونه هم په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه په یو مطلب کې په هلمند کې د ملکي تلفاتو او د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز د یوې ولسوالۍ د نیول کېدو پر مسئلو تمرکز کړی دی. د ګلوبل پوسټ په وینا شخړې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته زیاتې شوې او وسلوال طالبان هم هڅه کوي چې د ناتو لخوا له روزل شوو افغان امنیتي ځواکونو څخه ډېرې سیمې ونیسي. د ګلوبل پوسټ په لیکنه که څه هم امریکایي مشاورین او افغان چارواکي وایي چې طالبان د اوږدې مودې لپاره یوه سیمه نشي ساتلی خو د شخړو او د هېواد په مختلفو سیمو کې د حملو زیاتوالي د امریکا ملاتړې د کابل پر حکومت باور کمزوری کړی دی.
تر لس ورځنی ځند وروسته له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ته د تیرې سوې برېښنا مزي وتړل سول او دغو ولایتونو ته برېښنا تیره سوه خو د دغو ولایتونو اوسیدونکي د دې ستونزې دایمي حل غوړي. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین وایي له لس ورځو وروسته بالاخره په دې وتوانېده چې د قومي مخورو او دیني علماو پر مټ د کابل د سربي ولسوالۍ اړوند د اوزبین په سیمه کې ښکېلې خوا ته قناعت ورکړي او پرې شوي مزي وتړي. د برېښنا رئیس انجینر محیب الرحمن مومن د ټلیفون په لیک ازادي راډیو ته وویل چې اوس ستونزه اواره شوه.
ستونزه محل ده، کوم مشکل نشته. موږ تخنیکي ټیم څلور نیم بجو باندې کار پیل کړی چون دا وارث دریز ہے، تخنیکی وارث پیدا شوی.
که څه هم سم د لاسه د سونز اواره شو په ننګرهاریانو د خوخي شیبي رغلی خو په دې ولادت کې مدني فعالان او دولتي شورا ځنی غړي بیټینګار کوي چې دا مسله دی په دایمي ډول حل شي. مدني فعال ډاکټر اسد الله خالص ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې ولایتي اداره له نغلو څخه ننګرهار ته دراتري شوی برېښنا مسله دی په دایمي ډول حل کړي.
دغه ول اسره زمونږ ډیر پازا کړو اوس هم زمونږ په والی سیب دغه دی او په نورو چارواکو دا دی چې دوی دغه ستونزه په لویه کې حل کړي. مرکز تلاړ شي د برېښنا ریاست، د برېښنا وزارت سره او د برېښنا شرکت سره دوی سره پاړی کوي شي چې چرته کوم ستونزه هغه د منځه ویشي.
بلخوا د ننګرهار ولایتي شورا وکیل زبیول ازمری ازادي راډیو ته وویل هر کال په یادو سیمو کې ننګرهار ته تیر شوی برېښنا کله په یو او کله په بل بهانه پرې کیږي.
دولت باید کوشش پدی وکړي چې دغه برېښنا مزي چې وس د باغپخ د لارې د وزبین د لارې انتقال کړي د لغمان ته د لغمان نه جالبات دا د عمومي د لارې نه کم مصرف هم پیرازي دا وګرځي چې ځکه چې هر کال کې موږ په دې وړي په موسم کې او دا وګړه شپاله ساته روزه ده، ګرمي ده، امون باندې برق قطر ده، زمون خاریان نه اقتصاد خره چې دوی جنراتورونه ولګي نه توان لري او دا دولت د اساسي مکلفیتونو ادا ده چې باید خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
که څه هم اوس لپاره ننګرهار او لغمان ته د برېښنا ستونزه هواره شوه، د دې مسلې د دایمي حل لپاره د ننګرهار ولایتي شورا وکیلان، مدني فعالان او یو شمېر ځوانان په پام کې لري چې د ننګرهار ولایتي ادارې سره او له دې لارې تر ولسمشر خپلې اندېښنې ورسوي تر څو د برېښنا په برخه کې یادې ستونزې په دایمي ډول حل شي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو ست نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له قسیم سولمن نوري.
د کندوز د شرچی ولسوالی نن سهار د طالبانو لاسته ولوېده. دا خبره د شرچی ولسوال نصر الدین سعدی ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې وسلوالو مخالفینو له تیرو دوو ورځو راهیسې د دغه ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وو. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو په اعلامیه کې ویل شوی چې پرون د داعش ته وقمندان مطمئن په شمول شپږ تنه غمحال د ملي اردو لخوا په دغه ولایت کې وشل سول چې غوښتل یې په کجکی ولسوالۍ کې د ملي اردو پر ځینو پوستو بریدونه وکړي. اجرائی رئیس وای د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډیر ژر په کار پیل وکړي. عبدالله عبدالله د څرګندونې پرون په کابل کې د اسپانیا له سفیر سره په کتنه کې وکړي. د ولسمشر اشرف غنی د حکم لمخې لدې وروسته د دولت ټول جکپوړي چارواکي باید د ملي امنیت ادارې په روغتون کې د خپل کورنۍ د غړو د علاج په بدل کې پیسې ورکړي. د فرانسې د بارونی چار وزیر وای معلومه نه ده چې آیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه به په ټاکلې مهلت چې د جون دیرشمه نیټه ده ترلاسه شي او کنه. د سوریه د بشري حقوقو فعالان وای اسلامي دولت ډلې یا داعش د پالميره د مرکزي شهر په تاريخي سیمه کې ماينون او چاودیدونکو مواد ځای پر ځای کړی دي. په پام کې د چینن د یونان صدر اعظم الکسي سپراس خپل هیواد د پورونو د بحران په اړه یو موافقه ته رسیدو لپاره په یوروزون کې د شاملو اتلسو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. او د الجزیرې تلویزیونو چینل یو خبريال احمد منصور ته د جرمني په محکمه کې له حاضرېدو وروسته پرون حکومت سوچي په دې هیواد کې به په توقيف کې پاتې کیږي.
دا مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو نه وردل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه ولولې چې پاتې ده ازادي رادیو دات کام.
منصف لغمانی په خپل پیغام کې لیکلي او سنۍ ولسی جرګه ولسی جرګه نه بلکې د بډو اخستلو ډله ده چې هیڅ خدمت نه دی کړی. حسن لیکي هغه کسان چې په کندوز، بغلان او بدخشان کې جنگیږي د حکومت ناتړ لزان سره لري. روزي محمد له هلمند پاکستان داعش ډلې ته وسلې ورکوي چې په دې توګه وسلوال طالبان ورکړي. حکمت الله حماس لیکي د هلمند پنداري ولسوالۍ کې داعش ډله ځوانان استخداموي. هیله ده دولتي چارواکي مخونیسي. نخیب الله له نیمروزه ولسمشر محمد اشرف غنی باید د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي ځکه اوسنۍ ولسی جرګې په تیرو 15 کلونو کې د پام وړ کار نه دی کړی. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا د څمکنیو په عالی لیسه کې تر اوسه موږ د منځل لپاره جماعت نه لرو. هله د چې د ستونزو حل شي. شفیع الله لیلیزی له کندهار لیکلی د کورنۍ چارو وزارت ویان خو ویل چې طالبان یو ولسوالۍ هم نشنی ولای. اوس ولی ولسوالۍ یو په بلپسی د دوی لاسته ورځي.
دا واستاو سوزینی پیغامونه چې د افغان بسیم شرکت په مرسته موازدي رادیو ته را لېږلې و. د پاکستان پستر تجارتي شهر کراچي کې سختي ګرمۍ شو خو یو سل دیرش کسان مړه کړي دي. ګڼ کسان لا هم په روغتونونو کې بستر دي چې د ځینو روغتیايي حالت نازک شول سوي دي. ذبیح الله شفق له پېښور راپورټ لري.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچي او د دې ایالت یو شمېر نورې برخې له تیرو دوه ورځو راهیسې شدید ګرمۍ رانیولې چې په نتیجه کې په کراچي او د سند ایالت په تر پارکر او ټټنومي سیمو کې لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د کراچي ښار د روغتي چارواکو په وینا له شمې ورځې راهیسې یوازې په کراچي کې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي او لسګونو نور د مهال په بیلابیلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېر روغتي حالت خانه دی. دوی وای چې لا هم د کراچي ښار بیلابیل روغتونونو ته د ګرمۍ له امله د بې هوښه شوو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري چې له امله د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنۍ وضعیت اعلان شوی دی. د کراچي ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنۍ حالت څنګه مشر ډاکټر سیمی جمالی د دوشنبه په شپه وخت له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو 30 ساعتونو کې یوازې دوی په روغتون کې 15 تا کسان د ګرمۍ له امله مړ شوي او لږګرو نور د محل د درمل نه لاندې دي. روغتون ته د راوړونکو ناروغانو روغتي حالت ښه نه دی خو موږ هڅه کوو چې دغه درمل نه وکړو او ویښ غورو. تر دې دمه یوازې زموږ په روغتون کې 15 تا کسان ژوند له لاسه ورکړی او ګڼ شمېر نور تر درمل نه لاندې دي چې د ډېر روغتي حالت مرګونه ده. د ډاکټر سیمی جمالی په وینا په وجل شو کسانو کې زیاتره بوډاګان او مشران دي چې د شدید ګرمۍ او حبس له امله زړونه درېدلې دي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د خبر پاڼې له مخې د 13 ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د شنبې په ورځ د تودوخې درجه 40 سانتي ګریډ ښودل شوې وه چې له 1991 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. بلخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا او اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه ګڼ شمېر کسان لارو کوڅو ته راوتلي او پراخ احتجاجونه او مظاهرې پیل کړي دي. په عین حال کې په کراچۍ کې د دې خیری ټولنې چارواکو رسنیو ته ویلي چې د یکشمې په ورځ د کراچۍ په بېلابېلو سیمو کې د اوبو او برېښنا د نشتوالي له امله د دې ادارې سرخانې ته تر 130 زیات مړي راوړل شوي او دا لړۍ لا دوام لري. په دې وروستیو کې د ګرمۍ له امله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ګډ شمېر سیمو کې د برېښنا د بندښت او پرچاوۍ لړۍ زیاته شوې چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې او تشدد ته ډک لاریونونه شوي چې دا لړۍ له دوام لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د سند ایالتي حکومت چارواکو په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې د ګرمۍ له امله پر رامنځته شوي ځاني زیان خواشینی ښودلې او د کراچۍ د برېښنا ویشلو ادارې ته امر کړی چې په دې ښار کې د برېښنا د پرچاوۍ لړۍ لنډه کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشم تر اوبه جو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو وز ازادي رادیو ته غوښیست خبرونه د سهار پر اوبه جو پیلېږي او د ماشم تر اوبه جو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي رادیو ټولې اوسنۍ او پخوانی خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانه ولولي واوري او وګوري چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. که فیسبوک کاروي کولای شي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم د سره خوشه یا لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه خبرونه او مطالب ولولي او باسونې کې برخه واخلي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام سلاش او بخشي فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو. د ورکو اجزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې په یو بهرني رپورت پسې اوریدلای شي. د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړې ک سیاسي ګوندونه د نوي ائتلافي حکومت پر جوړېدو ژر تر ژره موافقه ونکړي نو شایي دویم ځلي انتخاباتو ته اړتیا پیښ شي. رجب طیب اردوغان ویل ک سیاستوال کومې نتیجې ته ونرسیږي نو خلک باید د ستونزو حل کړي چې د څارونکو په باور اشاره یې احتمالا دویم ځلي انتخاباتو ته. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیه په ګوندیو هیوادونو کې بې ثباتۍ ته اشاره وکړه او له سیاسي ګوندونو یو غوښتل چې ډیر ژر د یو ائتلافي حکومت پر جوړولو سره جوړ شي. اردوغان وویل ترکیه چې د اور یو کړی تر راچاپېره ده باید له دې زیانونو د ژغورنې لپاره ځواکمنه وي څو له خپلو ورونو سره مرسته وکړي او زیاته یې کړه له انتخاباتو وروسته دوره نور نو باید پای ته ورسیږي. په ترکیه کې شاوخوا 2 میلیونه کډوال چې په سوریه کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي استوګنه لري. اردوغان د ولسمشر بشار اسد له منتقدانو څخه دی خو په عین حال کې د هغو پرمختګونو له کبله هم اندېښنه لري چې د سوریه کردانو د ترکیه سرحد ته نږدې له اسلامي دولت ډلې یادایش سره په جګړه کې ترلاسه کړي دي. د عدالت او پرمختګ ګوند اي کي پي چې اردوغان یې بنسټ ایښی او د ولسمشر په توګه د انتخابېدو تر وخته د هغه مشري کوله د جون د 8 په انتخاباتو کې په پارلمان کې قاطع اکثریت له لاسه ورکړ او له دې سره په ترکیه کې د تیرې څه باندې یوې لسیزې یو ګوندیز حاکمیت پایت ورسید. اردوغان هیله لرله چې د یوې بلې دورې لپاره د اي کي پي د حاکمیت له دوام سره به د ولسمشري یو باصلاحیت او ځواکمن مقام رامنځته کړی شي. د عدالت او پرمختګ د ګوند زینو چارواکو په خصوصي ډول ویلي خای اردوغان په دې نظر وی چې د دوهم ځل انتخاباتو لاله ری بعد د ګوند په پارلمان کې د قاطع اکثریت په ګټلو بریالی شي او دای به وکولای شي د ولسمشر د واکونو په اړه خپل پلان عملی کړي. په پام کې د چې د پارلمان غړي د سه شنبه په ورځ لوړه وکړي او وروسته به اردوغان اي کي پي ګوند ته چې اکثریت رائے ګټلې خو په پارلمان کې قاطع اکثریت نه لري پر اټلونکو 15 ورځو کې دننه د نوي حکومت د جوړولو دنده وسپاري. اردوغان پرون د سوداګرو یوې غونډې ته په وینا کې وویل خای دا جریان د اگست د میاشتې تر نیمایي دوام وکړي. د د په وینا ترکیه دومره وخت نشي ضایع کولای نو ځکه باید یو ائتلافي حکومت ژر تر ژره جوړ شي. اردوغان وویل که سیاستوال کومې نتیجې ته ونه رسیږي نو هغه وخت یوازې خلک دا ستونزه حل کولای شي چې په غالب ګمان د دې اشاره احتمالا دوهم ځل انتخابات وتوه. د اردوغان مخالفین پر د تور لګوي چې د ائتلاف د جوړېدو په مسله کې لاسوهنه کوي. د ترکیه د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید په دې مسایلو کې بې طرفه وي، خو اردوغان د لاسوهنې تورونه رد کړي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی، دا د بیان تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو دوستانو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي، خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږي، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره او یا آدرس ووایئ چې هلته بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو سره په تماس شي. ګرانو دوستانو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ډېر به منځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243461. یا ورې بیا وایم 0000243461. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000 42 02 21 12 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو ځانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. ګرانو اوریدونکو، اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه محمد انور د کندهار ولایت تاسو دا پیغام پریږدم. ما یو د ماما زوی ورک ده په نامه د احسان الله د پلار نوم یې توکل دی، د کندهار ولایت د مینشین د ولسوالۍ ده. تقریبا 25 کاله عمر لري. هر مسلمان ورور زما ږغ اوري یا د پاکله معلومات لري، نو موږ ته په دغه شماره زنګ ووري. په افغانستان کې زموږ د ټلیفون شماره ده 0 50 15 14 2 4 شماره یو ځل بیا وایم 0 50 15 14 2 4. په پاکستان کې زموږ د ټلیفون شماره ده 0 0 2 1 3 1 9 3 4 5. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 0 2 1 3 1 9 3 4 5. کار مسلمان ورور د پاکله معلومات ولري، د پسین بولا کلسوالی کې د دغه انتخابات کېدل، ولسمشری انتخابات تر سره کېدل، لسره مخته پسین بولا کلسوالی کې نادرکه سوی د سکندهار ته روانو. نو هر مسلمان کله د پاکله معلومات ولري، مرسته په دغه سکراستو شمیره زنګ وې او نا کدي ماته مسکالونه نه راکې. ټول افغانان زما زغ اوري،
معلومات خبر
خدای سره د تماس ونیسي او زما د ټلیفون شمېره 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ولایتم د کومری د ولسوالی یم د رنګین خان د ولس یم عبد القیم نمیږم د عبدالروف زیم زما یو ورور په نام د اختر محمد ورک دی د یو میاشت کېږي چې د هرات په ابریزه کې ورک دی هېڅ دراکو شی نهشته که ما ږغ اوري ما ته یې ټلیفون وکړي که بل سړی دراکوي نو ټلیفون دې راته وکړي په دغه شمارې ډېر دغه خواهش کوو د دغه رادیو ازادي ژر تر ژره دې دا زموږ خبرې و رادیو ته اعلان کړي پر هر ځای باندې چې دی دې موږ ته ږغ راکړي جواب دې راکړي ډېر غمجن وي په دغه نمبر 0992202601 و سلام په دغه شماره دي ژر تر ژره موږ ته خبر راکړي ابرو راځه د بادغیل د ولایت خبرې کوم ما زلمی نوم یې زما مشواړی هم د رنګین خان د قومان یو ما دا 18 کاله کېږي چې موږ شپږ اووه ځوانان ورک دي دغه مزارې په تاول کې اوس کوم ځای خبره کېږي چې د تاجکستان کې د ځینو قمندانانو په لاس کې دا نه پابندیان دي زه د اشرف غني ځینې هیله کوم چې زموږ د دا ځوانانو درک دي ووایي د 18 کاله کېږي چې په جیلو کې پراته دي ژر جره دې د دوه مخرو د اخلاص کې واسلام
السلام علیکم زه احمد شهید د پکتیا ولایت د رندی پټان ولسوالۍ سیدونکو هم زه د ورک شو عزیزانو خبرونې ته دا پیغام لیکم چې زما یو ورور چې منیب نمیږي د پلان نوم یې احمد شهدا په به هوا ټپ ګیره ته ورک شو دی ځینې کمزوري لري چې په بدن یې دانی دی او ورغونه لري ولس اتلس کال سی یو کال دوامیاشتې کېږي چې ورک شوی دی او که هر چا ته په اړه معلومات وي نو زموږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي 0 9 9 1 2 0 بله شمېره ده 0 8 8 9 3 5 انعام به ضروري ورکوو وسلام به احترام
سلام علیکم زه د ازادي راډیو صدا خواهش لرم چې زما ورور د نورلا په نامه ورک دی او د هلمند په ولایت کې د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د امیر اغا پر شاوخوا ورک شوی دی هر څوک دا معلومات موږ ته راکړي یا دی خپله دا زموږ خبرې اوري د زما د یو ورور نوم محمود خان دی د پلار نوم یې ادم خان دی زما خپل نوم ضیاالحق دی دا کاګانو نومال به م زه ورته تکرار کړم چې د یو نوم فتح محمد دی د بل نوم بورجان دی د بل اکان نوم یې جمعه خان دی د بل اکان نوم یې کدی دا خپله دا اعلان دی وانډوال اوري د ازارجو ولسوالۍ کې د امیر اغا په منطقه کې ورک شوی دی او په دغه ټلیفون په شمېره کې موږ ته زنګ وکړو 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5550010 هر چا که دا معلومات مستر راکړي ده ته لک افغانۍ جایزه ورته کېږي. وسلام
پیغام رساوس کوم وروره دغه نه درته وویل دا درې کاله مخکې کېږي د روژې ته د اختر د کوچني اختر مبارکۍ شپو ته 15 شپې روژې ته پاتې وې د اختر ته چې زما مزور ده بعد وراره مینه ده بس په دغه لمبر باندې دا ورکه سوله ګرسره پته راسه ورکه زه په دا لمبر باندې مسه زنګ را چې چا ته پته یې وینې یو ورور مې رمضان نومېږې مشر ورور یې دوه مشر ورور یې د نقیب نومېږې د سهران زوی دي که چېرې چېرې کې د تازهګل کورداري ده وینې د بارګل مزور ده که چېرې کې چا ته پته یې په دا لمبر باندې د مسه زنګ را ووي 0 5 2 2 5 5 1 څلور پر دا لمبر باندې دې مو څلور زنګ را ووي یو جان مننه ورور
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 15.
زه دغه لاته راغلم عبدالرحمن د جمال زوی یو لاس کالا یو لاس کالا عمر ده او لاس کالا کیږي چې ورک ده پکتیا ولایت زرمت ته دا هغه ټلیفون ده 0 9 3 9 4 1
دوه اته نمبر بیا وایم صفر اووه نه درې نه څلور اووه یو دوه اته دا الک پاکستان نرپن نه ورک سوی ده.
زه به د دری سو روزانې یم. اختنامه محمد د اختنامه دوی د پنځه کاله کېږي. د دری سو روزانې هڅه کولی شي چې دا په سیاسي مرکه کې د زنګوي صفر اووه سوه دوه نوي څلور سوه اته اویا څلور سوه یو بیا سمرکم صفر ناریا څلور دېرش اته اویا څلور سوه یو.
ما یو ورور دی احمد شان میږي د نمیا نایې څخه ورک شوی دی. سما پلار څخه کار څوک پاله معلومات لري په دا شمېرو دي. موږ سره زنګ راوي صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت. د پلار بیا تکرار وو صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت. کار څوک پاله معلومات لري.
زه سید ګل یلمنګ له دمساکله ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. زما یو زوی ورک دی چې په دغه راتلونکې روژه څلور کاله پوره کېږي. زه خواهش کوم چې دغه زما زوی هر چا که چیرې معلومات ورسره که دی خپله اوري په دغه شماره دې ما ته زنګ ووي صفر اووه نه درې اووه اته شپږ درې درې اووه څلور. دوم ته لپاره بیا صفر اووه نه درې اته شپږ درې درې اووه څلور. په دغه شماره دې ما ته زنګ اوري که دی خپله اوري که بل یار و اشنا یورپي کې وي ما ته دې په دغه شماره زنګ ووي. سیدګل د هلمند ولایت موساکله ولسوالۍ د تخته پوله څخه خبره درسره کوم. د اخونزاده خیلو د کلي السلام علیکم.
الو کوم سلام دې ازادي کارکوونکی ورسید. ما یو ځای د ګورې د څه د نه پوهېږي دا یوه میاشت کې یو دوه میاشت ورک راځي. د ولایت مقود ولسوالۍ زه د ګونګای د چپ و حقیقت ده. زما دا شماره د صفر اووه صفر څلور اته پنځه درې اته پنځه نه چا تلیفون پراخه صفر اووه صفر څلور اته پنځه درې اته پنځه نه. دا زما شماره ده د مقود ولسوالۍ د ودین د ولایت یم. نو تاسې مهرباني غواړم زه تر ډېره چا تلیفون پراخه اوسې ما سره به یې هغه شماره راکوي چې مثال دغه یو اعلان د خدای په لیاد به زر ورکوي. نو دا به تاسې وخت ځواني اشاره شېرمنن درور سلامونه مې دښه دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هو زخبا دوست سفر تفاد ولسوالی د ولګیله کی خبر کوم. زمر یو دوستي چې ورکی د ډیر وخت کیږي د ولجان فنامه سره تقریبا دنیم کال وخت کیږي. نو کچیری د تخپل د غا غوري یا د دندوانان اوري نو شیرینی ورکول کیږي په دغه ټلیفونو شمې روزي اړي کونه سي صفر اویا جی شل تلور سوا ایولس تکلیفی شمیره دیو زلبیا صفر اویا شل جی تلور سوا ایولس تبا شمیره بلا صفر اویا جی شل تلور سوا ایو تلور سوا ایو خدا جمال سا. السلام علیکم.
برزادی تاکم کتزم دارا یندام دیزمائی سنامه دادلو دیرگری سو بسوالوی دیر سارکی دا چیمی دی دا وکاله چې د کور وصلې دی د پاتله مو څه معلومات نه کیږي. دا پلار نه میا چې تور هغه دی باغوانی ورور دی شغاسی ورور دی اندله ورور دی. دا ودا چې د کند کور لا څه وصلې چې خاصه تعویزه په زوري سل دی زر سري چې دای باندې څه د خپل کور نه څه منګر ودا نو پیغام نه چر کوي چې اروخ مو ځنګولې ته په یو درو نه چې مو یو پیغام نه چر کیږي. دا پیغام نه قاعده فار نه چر کوي. دا مسلمان ته معلوم ني په هر الله نه معلوم ني مستګي بیا پر دغه لسی نه ځنګوري
صفر اووه صفر اووه شپږ شپږ دوه اته شپږ پنځه. بله شماره هم ده صفر اووه نه پنځه څلور دوه پنځه دوه اته اووه.
ضیاءالحکم د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ زلخان سن تماس نیولی دی. زما یو ورور دی شمزالحق نومېږ دی. پروش کال نه وړم کال ورک شوی دی په کوچني اختر کې. نو که دی خپله دا اعلان واري یا بل څوک په اړه معلومات لري په دغه ټلیفون په ناراج تماس راسره ونیسي صفر اووه سوه اته نوي شپږ پنځوس نه نوي صفر اووه صفر صفر اته نه اتا چنزه شپر نه نه د تلیفون بل شمیره د صفر اویا اوه اتیا اولس اوه سوه اوویشت صفر اوه صفر اته اوه یو اوه اوه دوه اوه دغه د تلیفون په شمیره کې استعمال را سره ونیسه. د خدای په امان. السلام علیکم.
زه اجمان الله د هلمند ولایت ګرشته ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس یم. لومړی ستاسو رادیو کارکوونکو او ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اصل سلام زما ورور نعمت الله نومیږي، د حاجي موسی کلیم اکا مرحوم زوی دی. تقریبا شپاړس اوولس کاله کېږي چې لادرکه دی. هر څوک که د ده په هکله معلومات لري خپله دی دا زما لمبر اوري، په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي. صفر اووه سوه نه نوي صفر اووه نوي شپږ سوه شپږ شپېته صفر اووه سوه نه نوي صفر اووه نوي شپږ سوه شپږ شپېته نو ستاسو د کامیابۍ په هیله په احترام.
سلام علیکم. ما نوم وحیب الله دی، د ایمن ولایت څخه مې زنګ درته ولی. زه آزادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم. زما د یو امز زوی دی، دا څلور کاله کېږي چې نادرکه دی. نوم یې محمد یاوز آغا دی، ګردۍ ځوان سړی دی، د دېرش کال یا دوه دېرش کالو دی. د اختر آغا زوی دی، د ولی جان آغا او عیسی جان آغا وراره دی، او تقریبا کېږي څلور کاله کېږي چې ورک دی. د خانشین ولسوالۍ اوسېدونکی دی. که چېرې چاته معلومات په دغه شپېرې د زنګ ووایي، صفر اووه سوه درې شپږ دېرش اته شپېته څلور څلوېښت. بیا د هغه شمېره بیا تکرارو، صفر اووه سوه درې شپږ دېرش اته شپېته څلور څلوېښت. او بله شمېره ده صفر ناویا اویا شل دېرش اووه. بل د هغه شمېره بیا تکرارو، صفر ناویا اویا شل دېرش اووه. که چېرې هر چا ته معلومات وي، موږ ته دې معلومات راکړي، شپېته زره افغانۍ انعام دې واخلي. لالا هغه نومېږي. خدای په امان.
الو، السلام علیکم. ما یو زیره ده، محمد شاه په نامه ده. درې کاله کېږي چې ورک ته د کندهار ولایت ته د مینې نایس د لوبه نیس. که هر څوک په اړه معلومات لري په دغه شمېرو کې زموږ سره تماس ونیسي. صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت. که هر څوک د مرګ یا د ژوند په اړه معلومات لري، له موږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي. صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت.
اول د ازادي راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم. زه عبدالغني د ماسپښین اکا په کې د چرچنو د دروازګان د ولایت چرچنو د ولسوالۍ اوسېدونکی. زما ورور جمعه خانه وایي چې دغه کال یې اووم دی چې ورک دی. چهار مسلمان وروره سره چې موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي. یو سړي وویله چې دلته دکان کې د نه نوم چا ته وښیي، نه ځای چا ته وښیي، نه د پلار نه د ورور دی چا نوم نه وښیي. چې دار مسلمان وروره سره یې ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي. صفر اووه صفر درې درې نه یو درې شپږ. بیا تکرارم، صفر اووه صفر درې درې نه یو درې شپږ. چې د هر مسلمان وروره سره یم ما ته چې په دغه شماره زنګ ووهي، شرینیم ورکوم. زموږ ډېر ستومانه یې کیسې.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبې د سهار په اتو بجو کې واورئ. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تر بیا تاسو په خدای سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوو نه د مازدیګر تر اوو بجو پورې خپرونې لري. ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.